بله د سیلابونو د راوتلو امکان شته او له اړوندو چارواکو څخه غوښتي چې د سیلابونو له زیان څخه د خلکو د خوندیتوب لپاره اړین ګامونه پورته کړي. په هند او پاکستان کې د سختو ورښتونو او طوفانونو په لړ کې دا مهال د افغانستان په اکثرو سیمو کې هم د باران او واورې ورېدل پیل شوي او اټکل کیږي چې دا ورښتونه به د دې اونۍ تر پایه شدت ومومي. د افغانستان د ملکي هوایي چلند د خپلواکې ادارې د مطبوعاتو مسؤل قاسم رحیمي امریکا غږ ته وویل د دغې ادارې څېړنې ښیي چې د روانې اونۍ تر پایه به دا ورښتونه چې له سختو طوفانونو سره به مل وي شدت ومومي او له امله به یې د افغانستان په مختلفو سیمو کې سیلابونه راووځي. هغه وویل د دې وړاندوینې په پایله کې هغه څه چې زموږ لپاره مهم دي او ارزښت لري دا دي چې دولتي بنسټونه له طبیعي پیښو سره د مبارزې موظف بنسټونه دغه راز د افغانستان رسنۍ او هغه کسان چې انټرنیټ او ټولنیزو رسنیو ته لاسرسی لري لږ تر لږه دغه اطلاعات او اټکلونه په جدي ډول خلکو ته ورسوي تر څو موږ لازم تدابیر په واک کې ولرو. ښاغلی رحیمی زیاته کړه چې د افغانستان د مرکزی سیمو په ګډون غربي، شمالي او جنوبي ولایتونو په ځینو برخو کې له 15 تر 20 ملي متر پورې د ورښتونو اټکل شوی. یو شمیر کابل میشتي چې دغه وړاندوینو اندېښمن کړي وایي حکومت دې وار له مخه خلکو ته د عامه پوهاوي او مرستې رسونې په برخو کې لاس په کار شي. د کابل ښار یو اوسیدونکی فرهاد نوري وایي
دولت باید په هغو سیمو کې چې خلک له دغو پیښو نه ډېر سخت زیانمن کیږي په هغو سیمو کې باید خپلې مرستې مخته وخت ورسوي او خلکو ته خدمت وکړي. که څه هم دولت په دې کار کې همیشه پاتې راغلی خو دا ځل دې بې غوري نه کوي او په خپل وخت د خلکو ته مرستې ورسوي.
جمشید د کابل ښار بل اوسیدونکی دی.
بعض از خانه ها هسته که
هغه وایي په اکثرو ځایونو کې یو شمېر داسې کورونه دي چې غرونو ته نږدې دي، سیندونو ته نږدې دي، چې لږ وخت سره مخ دي. دولت باید خپل تیاری ونیسي تر څو له خلکو سره مرسته وکړي او زموږ هیوادوال زیانمن نه
شي.
خو طبیعي پیښو ته د رسیدو په برخه کې د دولت وزیر ویس احمد برمک امریکا غږ ته وویل چې په کابل او ولایتونو کې د احتمالي طبیعي پیښو له زیان څخه د خلکو د ژغورنې په برخه کې اړین تیاری نیولی دی. هغه د دغه تیاری د څرنګوالي په اړه وویل د مثال په توګه د نقدو پیسو امکانات دي چې موږ ولایتونو ته لیږدولي دي، د خوراکي توکو زیرمې دي چې په ولایتونو کې هم دي او د افغانستان د مهمو ولایتونو د حوزو په کچه هم شته. په ورته وخت کې غیر خوراکي توکي دي چې پکې خیمې، کمپلې او نور هغه اړین توکي شامل دي چې اړتیا یې لیدل کیږي او موږ یې خلکو ته ورسوو، او نور هغه وسایل چې د خلکو د ژغورنې لپاره ترې کار اخیستل کیږي او د دولت په وس کې دي د ولایتونو په کچه شته دي. او که له دې زیاتو مرستو ته اړتیا وي نو موږ کولی شو چې له خصوصي سکتور څخه هم مرسته وغواړو. ښاغلی برمک زیاته کړه چې د افغان حکومت تر څنګ د مرستې رسونې نړیوالو مؤسسو هم چمتووالی ښودلی چې د کومې ناوړې پیښې د رامنځته کیدو پر وخت د خلکو مرستې ته ودانګي. هغه له خلکو څخه هم وغوښتل چې د احتمالي سیلابونو له زیان څخه د ځان ساتنې په خاطر له هغو سیمو څخه چې د ورښتونو له امله پکې د سیلابونو د راوتلو امکان شته خوندي ځایونو ته لاړ شي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا کندز بغلان ترمن د لوی لارې په اوږدو کې د مسافر موټر د وسلواله لخوا چور کیږي. له مخامه وروسته په دغه لار مسافر تګ راتګ نه کوي. ګلرحیم نیازمن په حق له رپورټ راکوي.
د قندوز له سقوط وروسته د بغلان قندوز پر لوی لار د پولیسو زیاتې پوستې جوړې شوې، خو اوس هم د دغه لارې مسافر شکایت لري چې د شپې د تیارې له خورېدو وروسته په دغه لار مسافر تګ راتګ نشي کولی. د بغلان قندوز پر لوی لار جری خشک هغه سیمه ده چې د مسافرو موټرې پکې چور کیږي. د دغې سیمې شاوخوا که څه هم د پولیسو پوستې موجود دي، خو د ګڼو ونو موجودیت وسلوالو غلو ته زمینه برابر کړې ده. د کابل قندوز د لارې موټر چلوونکي وایي چې وسلوال غله د مسافرو د چور لپاره د ماخام له تیارې وروسته د قیر سرک په سر د غلا لپاره دریږي. د قندوز کابل موټروان تازمیر د وسلوالو د غلاو په اړه داسې وایي.
ما نوم تازمیر د کابل قندوز لنګ کار کوم. کله چې ډیر منیار وی لکه ورځم وی کنه هر وخت شپې بشرات لري بعد لا ته بجو نه غلو برالو سوالې اوس دی ورځ منیار هم رالو سید کلاس بجی دولس بجی تاسو نو هر وخت رالو سید په دور ورځ مخ کې الکان نو سکړي وی لاره کې پیسې ته اخیسته هم موټروان اخیسته هم لو سوالو اخیسته.
محمد اجان یو بل موټروان دی. هغه وای چې دوی کله کابل څخه قندوز ته راځي او د بغلان په سیمه کې پرې ماخام شي نو شپه په هوټل کې کوي او لویری کورته نزي.
نمنګه موټروانان نک منګه خپل نن بده هغه ډیر هغه یو دا کمبتی ولې سم ولونه پازاب یو او مخکې به کوم تلو راتلو بلار کې مشکل نه متاسفانه وینن وای چې نن زموږ حکومت موږ تامینات نسنی وای سمنګه په دې لار قرار لاړ سو قرار راسو
نورلا بیا وای چې اوس خو سهار مهال هم په بغلان کې وسلوال غلاګانی کوي. دوی د لوی لارې پر سر د محلي پولیسو یا د دولت د ملاتړ وسلوالو یادونه کوي چې په غلاو کې لاس لري.
غلس دي هر وخت د شپې هم درېږي یا خو سار درېږي. غلو خدای چې غلط بیا بیرحمه خلک دی وروره بس راځي را چپه دي کوروره یوه خو دی وټه پي باید به دار سه پیسې دی وروره ګلمانه اغم در نه واخلي. نو د سیده مونږ د دولت نه انده خښ غواړو چې د غلارې امنیت وکړي مونږ ته چې غلو نه مونږ بیغمه سو دولت نه کوي وروره ګلمانه خپل مونږ له دلی دي وروره خپل د غرب کان دي د خپل د غغلي دي وروره چې د غرب کان شي غله نه وای ولا که مونږ او مخکې خو د شپې هم درې د غله وستي ورځي سار دي درې اته بجې دغه ته ورځي مونږ موټر بوتل خلک راټا کړ لیک سره منیاري وروره ګل ما بس خلک مختره اوځي ټوپک د پلاس کې شور نه خو یوسو کو دغه دم کش کې پیسې هم نه واخلي.
د بغلان ولایت امنیتي چارواکي بیا وایي چې له تیرو دو میاشتو را په دې خوې د بغلان قندوز پر لوی لار ځای ځای امنیتي پوسټي جوړې کړي او د دغه لارې امنیتي نیولې ده. امنیتي چارواکي مانی چې د بغلان قندوز پر لوی لار به وسلوالو کسانو غلاګانی کولې او ټول هغه مسافر به چور کول چې له دغه لارې به تیرېدل خو وایي چې اوسې مخ نیول شوې ده. ګلریم نیازمن امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
آشنایانو ادبی دیره
د امریکا غږ آشنا رادیوې وړاندې کوي.
دا نن شپې د ادبي ډيري قدر منوریدونکو سلام سوکال اوسي. ادبي کره کتنه او ادبي تحلیل څه ته وي؟ د نن شپې په روانه ادبي خبرونه کې په امدي موضوع له لیکوال او شاعر ګل رحمان الرحماني سره غږیږو. خو د خبرونه پروډوسر وایي چې د تل پتیر البته په نور خبرونه کې یعنی د تل پتیر نه خو د نور خبرونه برخلاف په پا پایل کې یو موسیقي وي تاسو ته چمتو کړی ده. هغه اورو بیرته به د قدرمن میلمنه په ټاکلې موضوع بس او پښتنه ته دوام ورکو او پښتنه البته پایل کو.
ماجیکا شغم دی راشی لکمر دی او جانا
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15 دا روانه ادبی خبرونه قدر مناوریدونکو بیا هم ستړي مشي مننه چې خپل خبرونه اوري دا د امدا شیوه را رسیدلې چې خپل قدرمن میلمه د نن شپې د ادبي خبرونه ملما لیکوال او شاعر ګل رحمان رحمانی ته خراج لاسویم. رحمانی صاحب ستړی مشي
ډیر مننه تاسو ته هم ستړي مشي تاسو ته او د خبرونه ټولو درنو اوریدونکو ته خپل وار سره زام سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې د یوې د قناعت وړ موضوعات او څنګه ډول په دغه موضوع کې هغه مسایل وړاندې کړو چې د دوی د ادبي پوهې په لوړاوي او د پښتنو په حال کې باندې ودرلودلی شي.
مننه رحمانی صاحب چې بیا هم زموږ بلنه منلې ده. البته اوریدونکو ته وایم چې د میاشت هماغه اونۍ را رسیدلې چې باید بیا هم تاسو ته زیری درکوم چې رحمانی صاحب را سره ملمه ده او د موضوع په اکلم هم تاسو مخ کې ویلو چې ادبي کره کتنه او ادبي تحلیل څه ته وایي. نو رحمانی صاحب په پایل کې راته امدا پښتنه جواب کې به جزئیات ته لاړ شو.
ډیر مننه صاحب. سر خو باید دغه یو موضوع نوازی کړو چې ادبیات ادبی اثار او پټوله کې ادبی بهیرونه د خپل ژوند د پایښت او بالاخره د نوی والی او پټوله کې د ژوندۍ کېدو لپاره ژوندۍ پاتې کېدو لپاره کره کتنه ته اړ دي. او که چیرته په ادبی اثارو کې کره کتنه نه وي نو د ادبیاتو پرمختګ یا د هغه منجمد یا ولاړ حالت نه د ادبی اثارو او د ادبی بهیرونو په راستلو کې به موږ پاتې راغلی وو. یعنی دا ادبی کره کتنه ده چې موږ ته د ادبی آثار یا پټوله کې د ادبیاتو هغه ورکړونه یا خودن اړخونه یا پټوله کې ولاړ اړخونه دا ټول راپیژني او موږ بل اخر هم به لارې ته رهبری کوي او یا د ادبیات سره لدې لارې مرسته کوي چې نوایواله خوځښت پکې راشي. لکه څنګه چې نور علوم د پرمختګ په حال کې دي همدغه سي ادبیات هم نوی شي او ادبی اثر هم په نوښت او نوې بڼه رامنځته شي. تر کومه چې بیا د کره کتنې خبره ده او په ځانګړي ډول کله چې موږ د ادبی کره کتنې خبره کوو دا معنی چې کره کتنه موږ له عمومیت نه راوباسو یا عمومي بڼې نه راوباسو او په ادبی اثارو پورې تړو. تر کومه چې د ادبی کره کتنې خبره مطرح ده د اوسنیو تعریفونو یا د ادبی کره کتنې د پخوانیو تعریفونو ترمنځ کړه هغه یو توپیر ته لاړ شو نو په ډاګه راته معلومیږي چې اوسنۍ ادبي کره کتنه او هغه ادبي کره کتنه چې پخوا د آثارو په اړه مطرح وه بیخي توپیر لري، زیات توپیر لري.
بله مننه رحماني صاحب، یو خبر ته اشاره وکړه چې ما سره دا پوښتنه وه، توپیر په څه شي کې دی؟
بله راځم. اصلاً که چیرته راشو دغه ادبي کره کتنه پخوا په ادبي آثارو کې یوازې د عیبونو یا د منفي اړخونو رابرسیره کولو لپاره مطرح وه. یعنی هغه دودیز ادبي کره کتنه که موږ وګورو د هغوی کره کتونکو یا په دوی کې ښه کره کتونکی هغه و چې د ادبي آثارو ډېر عیبونه یا منفي خواوې یا نیمګړې خواوې به یې رابرسیره کولې او په ګوته کولې به یې او یوازې د آثار د منفي خواو بریته به چمتو ناستو چې په دې ډول تر ډېره پورې دغه بهیر دوام وکړ. خو مګر اوسنۍ ادبي کره کتنه بیا د دې که ووایي چې بیخي کلي خلاف ده او د ادبي کره کتونکو نه غوښتنه اول همدغه ده چې دوی د هڅه نه کوي چې د آثار په منفي خواو د پیل وکړي، دوی د هڅه وکړي چې د مثبت زاویې نه یا د آثارو یا د ادبي آثارو هغه د مثبت پوینټونو نه د پیل وکړي او ښېګڼې د رابرسېره کړي. دغه دودي د برخې تکبیر ته بیا هم ستانه شو. تر کومه چې د نقد خبره ده یا د نقاد خبره ده، یعنی که هغه د تسمیې وجې یا د پیدایښت هغه پیلامې ته سړی راشي، په عربو کې کله چې هلته پیسې نه وي یوازې دغه پیسې یا راکړه ورکړه په سپین او سرو زرو باندې کېدله، خو دلته به کله کله بیا د سرو زرو سره دنو کسانو مس ګډول او دا مس به بیا د سرو زرو په بهانه تېرول او خلکو ته به ورکول چې دا یو جال یا درغلي وه. په دغه وخت کې به داسې یو کس موجود و چې دغه سره زر معلومولی شو، یعنی دا یې ښودلی شو چې څومره مس پکې ګډ دي او څومره سوچه دي. نو دا چې هغه ناچل سره زر معلوم کړي یا مس یې معلوم کړي دغه کس ته دوی نقاد ویل. دا مانا چې لږ کولی شو چې هغه ناچله یا خراب یا جعلي سره زر بیل کړي یې وښایي چې دا مس دي. نو د هماغه مهال نه که تاسو دغه برخه ته هم ځیر شئ نو دغسې د منفي اړخنه را مطرح ده. یعنی دا مانا چې یوازې هغه ناچل یا ناسم به یې معلومول. دې نه معلومه ده چې همغه وخت د دغه تعریف لمخه یادی تعریف د پام سره پاسار کی منفی خوای مطرح کیدل او بل مهمه خبره ده چې اوس دغه موضوع به خی پراخه شوه ده یعنی ادبی کارکتن له نور علوم او سیاړی کې پیدا شوه دي چې د خبرونه په ګډو کې بده تام راشو او خبره باندې
مننه رحماني صاحب یو کارکتن کې باید په کوم برخه کې څه رقم معلومات ولري چې بیا یو ادبی اثر باندې کارکتن او کې یو لیکي او څه
بله اڅرنګم چې وړاندې دا ونه وکړه ادبی کارکتنه د ادبی اثرو په اړه یعنی ډېر پېچلې په حد کې سره ورته وایي دا چې لومړی خو ادبی کارکتن کوي باید په دې پوه شي یا موږ باید په دې وپوهیږو چې د یو اثر باندې کارکتنه کوي یا د یو لیکوال په ادبی اثر باندې کارکتنه کوي نو معنا دا ده چې د پوه او خلاقیت خپل د اثر له پنځون کې خلوړ دی ځکه خلوړ نه وي بیا د هغه اثر هغه ښیګڼې یا د لوستونکو نه پټې خواوې یا هغه څه چې خبرې ور باندې نه دي شوې یا په تیاره کې پاتې دي او تت پاتې دي په دې باندې خبرې نشي کولای نو دا خپل د همدې معنا لري چې د ادبی کارکتن کې پوه او ورتیا او لیاقت تر لیکوال یو څه اوچت دی یا په بل معنا چې دی د ادبی اثرو د لوستنې او د تحلیل ژوره پوهه لري په همدې اساس باندې د پریکړه او قضاوت کولای شي او بل اخره هغه رابطه چې باید د اثر د لوستونکي او خپل د لیکوال ترمنځ وي یوازې همدای ټینګولای شي او لوستونکي ته هغه ټکي چې دغه ذهن پوهه نور باندې رسیږي په ښه ډول څرګندولای شي یعنی د ادبی اثرو یو مهمه خو خپل د ادبی اثر لوستونکي دی او موږ باید د ادبی اثر د لوستونکو نه د کارکتن کې د پوهې یا خپل د لیکوال د پوهې او تحلیل تمونه لرو بلکې دا اړیکه کچه اسانه کوي او ټینګوي دا فقط کې خپل ادبی کارکتن
کوي. بله رحماني صاحب یعنی مقصد دا چې کارکتن کې باید د اصلي لیکوال نه معلومات ډیر ولري په معلوماتو کې باید لاس بره چې ترڅو هغه ادبی اثر ورځي او اصلاح شوی بڼه بیرته ټولنې ته یا لوستونکو ته لاس کې
بله یو هو دا خبره ده او بل د نورو په هنو سره یعنی اوسنی ادبی اثر کو وګورو موږ وچ پوچا په ادبیاتو کې نه دي محدود یا وچ پوچا ځانګړي ادبی اثر نه دي بلکې اوسنی ادبی اثر تاسو وګورئ د موضوع موتیف او پیغام یا مضمون لاړخه اوسنی ادبی اثر لا ټولن په هنې او ورکو هنې حتی د مذهب او سیاست سره هم جوړې اړیکې لري نو که چیرې د لیکوال په او بخې د کرکتون کې په تش په ادبیاتو پورې محدود وي او د ادبی اصول او د ادبی قواعد سره آشنا نه وي او دا غ نور علوم سره چې مخکې مې یادونه وکړه آشنایی ونه لري په هونه لري نو شاید د ادبی اثر په ځنو داسې برخو کې چې په دغه علوم پورې اړوند وي د هغه جواب چې نه بخون کوي نه وي په همدې دلیل باندې کله کله هغه کارکتن چې د پوهې او د استعداد یا د تحلیل کا چړې رلوړه نه وي د خپل خامۍ خپل ناپوهي په خپل اثر او لیکوال ورته پی او دا فکر کوي یا د ادبی اثر لوستونکو ته دا ښیي چې دا غنی د هغه نیمګړتیا ده د زلري حال دا چې په واقعیت کې به خبره داسې نه د قضاوت بناستم یا به پناسمو دلایلو یا غیر منطقي استدلال باندې ولاړ دي.
بله مننه رحماني صاحب د کرکتنې بڼه نظر د لیکوال لیکنه ته فرق لري کنه یو ستاندارد دی چې باید هغه په ټولو لیکونو کې مراعات شي دغه خو اصول چې کوم تاسو ویل چې باید منفي او مثبت اړخ په نظر کې ونیول شي او پوها باید د کارکتون کې تر اصلي لیکوالم ډیری دغه یو موضوع ده د کارکتن په برخه کې خو وروسته بیا دغه شعر کې سپین شعر دی آزاد شعر دی مثلا کلاسیک شعر دی یا په لیکنه کې ادبی ټوټي دی نور د نثرونو بڼه ده نظر د لیکوال د لیکنې نوې ته کارکتن فرق لري کنه اصول یو اصول دی چې باید ټول کې مراعات شي.
بله اصلا تر کومه چې موږ په ادبی کارکتنه باندې خبرې کوو د ادبی کارکتنې لپاره یو مهمه خبره دا ده چې کارکتن کوي باید د ادبی اثر عظمت بیان کړي لکه څنګه چې وړاندې ویل وس معاصره کارکتنه په ډیرو منفي ټکو پسې نه ګرځي یا منفي ګرا کتنه نه دای هڅه کوي چې د ادبی اثر عظمت بیان کړي او بل اخر د مستون کې توخی چې دا اثر څومره ادبی ارزښت لري او په کوم لاملونو او دا لاملونه
رحماني صاحب او بخی خبرم په ګل بدله کچیرته یو اثر کې مثلا نیمګړتیا وی ډیری ما غونډه یو لیکوال مثلا زکه ځانته لیکوال وی ما غونډه یو څوک پاتېږي یو اثر ولي کې چې هغه کې غلطی نه ډیری نو دلته اوس د کرکتون کې وظیفه څه ده باید هغه هغه مثبت برخه ته باید ورته ډیر پام وکړي تراله چې د غلطی نه بډه کین نو به دې کې څه غواړي
خبر درسته پرځای ده زما هدف د ادبی کرکتنې لپاره نه یعنی موږ اوس په د ادبی کرکتنې کې یا ادبی کرکتن کې غتار زوډول داس نه دي چې د پلومري زل د اثر منفي خوا او تراشي او د منفي خوا نه پایلو کتابه تبعید شي د شاید په ادبی اثرو کې هیڅ مکمل اثر پیدا نه شو کړی بشپړ اثر ونه لرو چې یعنی دا قضاوت وکړي چې هیڅ نیمګړتیا به ونه لري او که چیرته په پایلو نیمګړتیا باندې پایلو کې شاید امره کلاسیک یا د ادبی کرکتنې دودیز ډول پایلو لري زموږ هدف دا دی چې په ادبی کرکتنې کې د مثبت ورکونو یا د ښېګڼو له بیان وروسته تبعید شي منفي خواوې هم ذکر کیږي او یادونه ورنه کیږي او ادبی کرکتنې یا کرکتون کې ار د چې دا دواړه ټکی روښانه کړی او پکې سرګندې کی او لوستونکو ته وښایي او د دلایل سره یعنی مستند بیان کی داسې نه چې یوازې یادونه وکړي او بل د اصول خبره تاسو وکړه هم په دغه ادبی کرکتنه کې لومړی ادبی کرکتن کې هغه د ادبی اثر معنوي تړاو یا عمومي معنی مفهوم او پیغام نه ای او بیا د ادبی اصول او قواعد پرانا کې هغه شرح کوي یا بیانوي هغه څه منفي خاوي وي د لایلي وړاندې کوي چې د ادبی اصول یا د ادبی قواعد دغه ټکو یا دغه موازین او په پام سره نیمګړتیا وشته یا مثلا دغه اثر دغه خاوي پټې پاتې دي او که مثبت خاوي نو هغه په دغه اصول سره بیانوي او خودل کیږي یعنی هغه د نورو دیزو کلاسیکو کرکتنو یا د تاریخي کرکتنو غونډه د سیمه د چې د اصول یو لیست مخه تا واچا یا بل اخر اثر د مغه لیست او د مغه مادوار او قوانین په باندې یو شرح کې وښنه دلته تر ډیره ادبی اثر ته د انسان له ژوند سره تړاو ورکول کیږي د اوسنۍ نورو خورور په هنو سره له وړاندې مشیادونه وکړه هغه ته توجه کیږي البته په ټوله کې دا د کرکتون کې وزن ګټیا ده چې عادل او فووی باید د قاضي غونډې قضاوت وکړي که چیرته د کرکتنه یا شننه په احساساتو یا په تبعیض باندې بینایي زه فکر کوم چې دلته موږ د ادبی کرکتنې له موضوع نه بیا وتلي او لیکوال نور موضوعات شرح کړي دي لومړی اصل او اساس همدغه دی چې دای غواړي علم ته پراختیا ورکړي د اثر پټې خواوې را برسېره کړي او لوستونکو سره هغه سمطره کړي چې لوستونکو یې د لوستونکو په توګه کوي چې دا خبره ده مګر ادبی ارزښت او تحلیل یې د دله سوي نه وړي او بل اخر د ادبی کرکتنې کرکتون کې د سره مرسته کوي او دا پیچلې برخه د هغه لپاره روښانوي او د هغه په ساده استلا کوي ذهن ور باندې خلاصوي
بله په اوسنۍ ادبیاتو کې د ادبی اثرو کرکتنه څنګه ګوري
بله دا هم ډیره ښه پرځای پښتنه ده وړاندې یو خبره ما کول وختل شي دا ځنی کسان یا ځنی کرکتن کې د ادبی کرکتن یا په ځانګړي ډول کرکتن ته د په خبره کوي په دې معنی چې چیرته منفي خواوې پکې راځي هغه باید سترګې ته نه پټې نه کړي باید کې څرګندې کړي او د ښېګڼو یا د مثبتو برخو نه دفاع وکړي او وی ښایي چې په دغه اصول باندې دا برابر اثر دی د مثبت دی دا د لیکوال نوښت چې په خوانو بیان شوی او یادغه مسله چې بیان شوی و ډیره کمزوري بیان کړي کدا شوی ډیره بخره غلې و دا یو خبره او تر کومه چې د اوسنۍ ادبی اثر او ادبی کرکته نه ده یو خو هغه مسلکی برخه ده ځکه چې لیکوال باید په ادبیاتو کې مسلکی پوهه ولري تخصص ولري یاته باندې کوی یو اصول ورسره شناوی او د منطقي استدلال لمخې یو مسله بیان کی او خپل معلومات شریک کړي سره د دې چې د لیکوال یا د ادبی اثر د خواند او کرکتون کې ترمن کله کله بدبینی یا کوایو په ساده چې کوم لیکنه راځي یو لامل دا دی چې زموږ په اوسنۍ کرکتنو کې یو څه منفي ګرا نظر شته دی نیمو تر ډیره په هغه منفي ټیو په ګرځو او کچیرته یو ادبی اثر ډیر ښه غني عام ولري خو شاید زموږ په پاملرنه کې ته دومره نه شي لکه څومره چې هغه منفي خو ته ګرځو یعنی اوس په پښتو ادب کې یا د اوسنۍ پښتو ادبي بهیرونو کې موږ ته ګوته په شمار ادبی کرکتون کې لرو چې د ادبی اثر او فازمات او فروه او په هغه اوچت معنوي پیغام او ارزښ باندې بوهيږي. مګر هر څوک چې نظر ورکوي هغه کرکتون کوي نه دی او هغې ته باید د ادبي تحلیل نوم ورکړو، ځکه چې موږ وړاندې هم یادونه وکړه چې د ادبي اثارو د پېژندنې لپاره یا د ادبي کرکتنې د پیل لپاره د ادبي تحلیل مرحله لومړنۍ ده. یعنی شاید هر لوستونکی
څه فرق لري چې رحماني صاحب تاسو وایو چې کرکتون کې داسې ګوتو په شمیر دي او ځینې ادبي تحلیل ورکوي، دا ادبي تحلیل او کرکتنې فرق څه دی؟
بل اصلا ادبی تحلیل زموږ د ادبی اثرونه لومړی اخیستنه ده، لومړی پیژندنه ده. مثلا زه که د بیلګې په ډول شرح کوم، که څوک یو شعر سره راځي، په شعر کې هغه د شعر د اساسي بنسټونه مثلا احساس، عاطفه، وزن او موسیقي، اتیا آهنګ، دا په ګوته کوي او په یو شعر کې موږ ته راوښيي چې دا د شعر دا برخې دي. زه فکر کوم دا کره کتنه نه ده او ادبي تحلیل یې کړی دی اثر نه، چې د ادب عام لوستونکي هم دغه کار کولی شي. خو مګر که چېرته د دغو ټکو یا د دغو بنسټونو تړاو، کیفیت او څرنګوالی او په ټوله کې په دغه شعر کې راتګ او د شعر هغه عمومي ښکلاییز پیغام او خپله جوړښت او په ټوله کې شعري ارزښت او شعریت د هغوی په ورکړه یا د تړاو په رامنځته کولو باندې خبرې پیلېږي، دلته بیا موږ د ادبي کره کتنې کار پیل کړی او شروع مو ورباندې کړی. د په همدې ډول مثلا که په لنډه کیسه کې یو کره کتونکی راځي یا د ادب یو لوستونکی راځي، مثلا په هغې کې ځینې برخې یا اړوندې برخې مثلا لکه د تلوسې، کشمکش، د غوټې، د اوج مسله، همدغسې نور مسایل د یوه لوستونکي لپاره شرح کوي او ښایي چې دغه موضوعات پکې وبښي چې په دغه کیسه کې دا ټکي په دې ځای کې راغلي دي او داسې دي. شاید دلته مو د ادبي تحلیل مسله شروع کړي، خو مګر کله چې د علمي موازینو د څنګوالي او څرنګوالي له اړخه څېړو او لوستونکي ته واضح کوو چې دا پیغام یا دا مسله څومره منطقي تړاو یا د ادبي اصولو په څومره رعایت سره دلته راغلي او لیکوال څومره ورنه استفاده کړي، نو دلته بیا موږ د ادبي کره کتنې کار پیل کړی دی چې د ادبي تحلیل نه ور وړاندې او یوه پیچلې مرحله ده. او د ادبي کره کتونکي پوهې او په ادبیاتو کې د صلاحیت او کوه په ټوله کې د کره کتنې لرو سره د هغه پاشنایي پورې ژوره اړیکه لري.
بله رحماني صاحب، د یو ادبي اثر په اصلاح کې کره کتنه څومره رول لوبي د سستاس په نظر چې څه اثر خپل په ام د ادبي اثر د کره کتنې اثر څنګه ګوري؟
اثر خو لا پرته ډیر زیات دی. یعنی کټوله مخکې ما یادونه وکړه چې د ادبیاتو د پرمختګ او د غوړېدو یا پټوله کې د یو معیاري او غوره ادب د رامنځته کولو لپاره که د کره کتنې لشتون او رول څخه منکر شو، زه فکر کوم چې دا به مو د پټوله کې د ادبیاتو ارزښت احترام نه وي کړی. نو هغه اثر چې ادبي کره کتنې نه وي شوی یا د ادبي اثارو هغه لیکوال چې له کره کتنې نه ویریږي او فکر کوي چې کره کتنه د هغه د اثارو ارزښت کموي یا د اثارو د ارزښت کمولو په مخه کیږي، زه فکر کوم دا به هم تېروتنه وي، ځکه چې که په هغه علمي اصولو باندې بینایي او واقعي کره کتنې او د یو ښه اثر د رامنځته کولو او په ژبه کې د کره او غوره اثارو د زیاتولو فکر اثره وي، نو له کره کتنې پرته بله لار نه لرو چې دا ډول اثار رامنځته کړو. ځکه چې شاید په یوه ژبه یا په ټوله کې د یو ژبې په ادبیاتو کې وخت په وخت سره ښه اثار او غوره اثار رامنځته شي، خو مګر که چېرته کره کتنه پر هغوی باندې نه وي، دا به هم د ادب په غوړېدو کې مرسته ونه کړي. ځکه ښه اثر چې موږ ورته وایو دا د کره کتونکي له نظره وایو، کره کتونکي راته معلوم کړي چې دا ښه اثر دی، ولې ښه اثر دی؟ ځکه کره کتونکي هغه مثبتې خواوې بیانوي یا عیبونه یې کله کله رابرسېره کوي، او بالاخره یو بل کس چې ادبي اثر پنځوي یا دغه کره کتنه لولي، په دې لحاظ باندې هغه کوشش کوي چې دې سره ځان عیار کړي. خصوصا دغه کره کتنه چې کېږي، حتی دغه نظري کره کتنې ته د علم نوم ورکړل شوی دی، ځکه چې د ادبي اصولو، د معیارونو یا د ادبي فنونو او صنایعو په برخه کې د لیکوال یا د ادبي اثر پنځونکو دوی لاس لري، هغه ته پام سره کړي. نو دا علمي برخه ده او دغه د عملي برخه کې اکثره بیا د لیکوال یا د کره کتنې چې په ذوق پورې اړه لري او هر څوک خپل نظر پکې ورکولی شي، وړاندې کولی شي، او دا غلطه اصلا د کره کتونکي هغه خلاقیت وړتیا خو هم په ښه ډول څرګندېږي. نو زه فکر کوم چې لا شک پرته بیخي زیاته ونډه لري او د ادبي اثارو په پېژندلو او رامنځته کولو کې د کرکتن لارول څخه نه په تیر کې څوک منکر شوی او نه په اوسنی ادب کې به لدې څوک سرګې پټې کړلی شي.
رحماني صاحب یو ژوندۍ مثال د لیکوالانو شاعرانو د جملې نه تاسو سره چې نن راسره نیک مرغه په خبرونه کې میلمې تاسو هم ډیر اثر لري کتابونه هم چاپ شوی دي. کرکتنې برخه ته څومره توجه کړې ده؟ آیا ما غسه لکه څنګه چې تاسو نظر ورکه همداسې وړ کاستم کتابونه سپارلې دي او دا پوښتنه ځواب کوي بل پوښتنه هم لرم روانه.
بله لشک پرته چې هر اثر چې رامنځته کیږي یو ځل باید لیکوال تر ځان پو یا هغه کس چې پوهیږي تر د پدې اثر یا په دغه موضوع کې زیات حاکمیت لري وایي. سره د دې چې د خپل دغه د لوستونکو نظر یا د ادبي اثر او د عامو لوستونکو نظر او خبرګون معلومول دا هم د اثر د پنځونکو لپاره ښه پیغام لري. ځنې ډېر داسې ټکي چې شاید د ډېرو پیاوړو کره کتونکو هم ورته پام نه وي خو مګر عام لوستونکي هغې ته ځیر ویل ولي او ورسیږي. لنیکه مرغه چې زه د خپلو تجربو نه وایم اوسنۍ خواله رسنۍ یا ټولنیزې رسنۍ په دغه برخه کې ډېرې موثرې دي. په دې معنی چې اوس د ادب د عام لوستونکي خپله د ادب د لیکوال یا رامنځته کوونکي او یا د ادبي کره کتونکي ترمنځ د همدې رسنیو یا د ټکنالوژۍ له برکته اړیکه ډېره نږدې شوې ده. یا مثلا پخوا به که یو اثر ورستولو د کره کتنې لپاره یا د ارزونې لپاره شاید ډېر وخت به نیولو خو مګر اوس سره مخامخ دي په کار زمانی واټن یا کم لګښت کې دغوی نظر ترلاسه کولی شي.
بله رحماني صاحب وبخی خپلم څه فرق هم په خپلو لیکنو او اثارو کې لیدلې؟ مثلا یو ادبي اثر ستاسو کره کتنې ته وړاندې شوی دی او تاسو خپل فیډبک ویم یا بیرته کومې نیمګړتیاوې چې پکې وي یا کومې ښې خبرې چې پکې وي هغه بیرته تر تاسو ورسېدې کنه؟ څه درس هم ورنه اخیستی دی؟ څه فرق هم لیدلی دی د بل کتاب لیکلو کې؟
بالکل ډېر زیات اته ځنې داسې اثار دي یا خپل زما ځنې داسې لیکلي دي چې شاید په نږدې موده کې مې کړي اوس په ځنو مسایلو یا ځنو خبرو چې هلته مې کړي د دغه سره جوړه موافق نه یم ځکه چې د مطالعې له لارې یا د نورو لیکوالو سره د بحث دی او خبرو یا د نظر شریکولو له لارې زه قانع شوم چې په ځنو مسایلو کې زه تیروته یم او ځنې داسې مسلې دي چې هغه مې پر ځای کړې وي او باید نورې هم قوي شي. تاسو که وګورئ دغه ځنې آثار چې دویم ځلي یا درېیم ځلي جلد لپاره چاپېږي زمانه بلکې د ټول آثار یا د اکثره څېړونکو دویم ځلي درېیم ځلي چې چاپېږي په هغې کې یو لامل د نوو زیاتونه وي. دا نوې زیاتونې خپله په هغې کې دغه تاسې د فیډبک یا د هغه لپاره د غبرګون یا د نوو معلوماتو د ترلاسه کولو خبره وکړه. دا دویم او دریم چاپ او نوې زیاتونې اصلا د دغه اصولو پر بنا رامنځته کیږي. په دې کې یوازې نوې زیاتونې دا نه وي چې اضافي معلومات پکې وړاندې شوي بلکې ځینې معلومات چې پکې ایډیټ شوي اصلاح شوي سمون پکې راوستل شوي یا هغه نظریات چې مثلا ډیر قوي نه وي یا کوی بېخي کمزوري او یا حتی کله کله ناسمي ورنه استل شوي نو نشک پرته چې زه او زما سره خپل هم به همدغه څه نه بده کی او دا کچېته د غوړه ادب د رامنځته کولو لارې یا د ادبیاتو د پرمختګي نو د ادبي اثر پنځونکو باید تورین تندې هم د کره کتونکو نیوکه ومني او هم د خپل عامو لوستونکو نیوکه ومني او هم هغه خپل استدلال او منطق او پوهه ولري او د دې ټولو پر وړاندې کې بیا خپل پریکړه وکړي او ادبي اثر کې وخت نه وخت بدلون راولي ځکه دا ټولنیز او بشري علوم دي او دا بلا شک پرته شي بدلون مني د وخت او زمانې په تیرېدو سره. مثلا خپل موږ دغه کره کتنې د معیار او تعریف خبره وکړه چې نه پخوا یو ډول تعریف و مګر د
اوسنۍ د
تعریف او مفاهیم بل ډول دي. دا معنی لري چې اصلا دغه د اثر او بڼه محتوا بدله شوي او له دې سره اصول هم باید بدل شي. شاید داسې وخت راشي چې په همدغه اوسنیو تعریفونه معیارونو به هم نیوکې موجودې وي او موږ باید هغه ومنو او وړاندې ورسره لاړ شو.
بله کمال سپان د پښتو فیسبوک پاڼه باندې لیکلي دي چې ډېر شاعران او لیکوالان له نقد نه یا د کره کتنې ډېر بد وړي. ولې علت څه دی؟ دا هم ستاسو د خبرې په تړاو چې تاسو ویلې چې په ورین تندي منی باید انتقاد یا کوم وړاندیز چې کیږي لیکوال ته. نو ولې ځینې رښتیا هم چې ځینو ته د زغم وړ نه چې په یو لیکنه ځکه هغه وایي چې دا زما د فکر محصول دی کنه؟
اصلا ځینې وخت داسې چې ځینې کره کتونکي په یو چا باندې یا په یو اثر باندې خپل هغه نظر تپي په زور باندې یا په بل اسلام وګورئ ملا ماتونکي کره کتنه کوي. که چیرته کره کتونکي لومړی د کره کتنې یا د یو اثر د منفي ثابتولو لپاره خپل هغه علمي استدلال او دلایل او ادبي او علمي قواعد وړاندې کړي او د ادبی اثر پنځون کی یا لیکوال تخینات ورکړي چې دغه اصول په اساس دغه خبره نادرسته ده او یا دغه خبره د ډیره ښه ده په دې اساس باندې به ز فکر کوم دغه دی شاعر یا د پوینا او د نقاط ترمنځ هغه کینه او کرکه یا بدبینی نه وي خو متاسفانه چې زموږ د کرکتنې و برخه په دې ورسته کې کوه یو د سه یو خو په علمي اصول ولاړه نه و او بل دا چې یو اخیزه او کرکتن کو پکې غفل احساسات یا شخصي نظریات شامل کړي په دې لحاظ باندې نو دا تعبیر د کرکتنې یا د نقاد نو مفسرینه همغه تر اوسه پاتې شوې ده چې ځنې وخت زه پکې شاعرانو ملامت نه غنم او د ګوتو شمیر داسې کرکتن کې لرو چې لیکوالي روزلی او کرکتنې یا وړاندې کړي کرکتنې د لارښود حیثیت لري د نو لیکوالو لپاره او پرته له دې چې کړي په یو لیکوالي مګر دا نور لیکوالان د مغه سره ځان عیاروي او خبره ځان ته متوجه بولي او تر ډیره ډیره هڅه کوي چې معیاري او په اصولو برابر او ولاړ سره کتابونه رامنځته
کړي. مننه رحماني صاحب، څو وړاندیز لري نو لیکوالانو ته یا د اوسني معاصر لیکوالانو ته هغه څوک چې کرکتنې ته ارزښت نه ورکوي یا کتابونه خو نام خدا د کمیت د نگانه ډیر شي وي دي اوس او لیکوالانو شمیرام ډیر ده، خو لکه څنګه چې تاسو ته کرکتنې په اهمیت وغه کېدی چې د یو ادبي اثر لپاره کوم ځای کوم مقام او څومره ارزښت لري، اوس نو غوښتنم څه ده، آیا همدغه اهمیت ته په کتو اوسني لیکوالان هم دومره توجه ورته لري کنه؟
البته د دې لپاره چې هم د کرکتن کې په نظر باندې پوه شو، هم د غي علمي کچه او سویه درکړو، او هم پرته لدی یا مخکې لدی چې پر اثر مو کرکتنه وشي تر ډیره پورې د کرکتن کې د ځنو منفي دی وکړه زموږ اثر خلاصې نو غره لار بدای چې د خپل اثر اړوند یا د هغه موضوع اړوند چې موږ ور باندې اثر لیکو یا یو سره منځ کوو ګڼ نور اثر ولولو، خو لنی خبرغه چې د ژبو تام لاس رسای زیات دی ګاونډې هوادونو یا د نړیوال ادب پیژندنې او په ځانګړي ډول د ادب چوری ادب تیاری ادب تاریخ او ادبي نقد پړه ګڼ کتابونه شوړ شوې دي. البته خو که د ژباړې وازې د اثر په اړه وي یا د نثرونو په اړه اوس د ادبي کرکتنې یا د نقد ځینې کتابونه په ځانګړي ډول د معاصرې کرکتنې اثار او مقالې هم ژباړل کیږي او هم لیکل کیږي. ځوان لیکوال که خپل د اثر له پنځونو وړاندې د اثر ولولي او مطالعه یې کړي شاید ګټه به کړي، سره د دې چې شاید اثر مثنوي راشي چې د کرکتن کې لویرې لیکل کیږي یا مثلا د کرکتنې د اصولو په چوکاټ کې لیکل کیږي، خو لږ تر لږه هغه د معنا او روح او عمومي پیغام سره یو څه آشنایي ولري او وروسته اثر وپندوي دا به ډېره ښه. یعنې که تاسو یو اثر پندوي یا یو اثر رامنځته کیږي لږ تر لږه د یو اثر د لوستلو لپاره که لاس نور اثر ولوستل شي اړوند اثر ولوستل شي او همدغه سره مخزونو په ډول ترې استفاده وشي، زه فکر کوم چې اثر به معیاري سیال اثر وي او حتی په دې به هم ورزي چې د نورو ژبو لوستونکي یا د نورو هېوادونو لوستونکي هم ورنه استفاده وکړي، لکه څنګه چې موږ د هغوی د اثارو نه استفاده کړو او په همدې ډول زموږ شاید ګڼ اثار رسي چې د دې جوګه شي چې هغوی په ادب کې ولوستل شي، هغوی ته وژباړل شي او د هغوی لپاره مخز وګرځي. خو د دې لپاره مطالعه او بیا مطالعه او په ځانګړي ډول د علمي او ادبي موضوعاتو په اړه کتابونه د کرکتنې کتابونه زموږ د پخوانیو لیکوالو او د اوسنیو لیکوالو او په همدې ډول د ادبیاتو پوهنځي د استادانو لیکچرونه چې ترونه دا ټول اړین دي او شاید پرته چې زیاته ګټه به لري.
بله رحمان صاحب، څه کول پکار دي چې کرکتنه د لیکلو په څیر یا د لوستلو په څیر سره د دې چې لیکلو او لوستل د سمنګ عام بیخي په افغانستان کې فرهنګ نه دی، خو د په فرهنګي کړی کې دغه فرهنګ وګرځي چې د ادبي اثر باید خامخا سل په سلو کرکتنه ته وړاندې شي او وروسته تر هغې چاپ او د لوستونکو لاس ته ورشي، څه کول پکار دي چې د یو فرهنګ وګرځي بیخي سل په سلو کې؟
می دی لپاره هو لمړی زما په نظر مهم ټکی دا دی چې د ادبیاتو په پوهنځي کې د ادبي کرکتنې په عمومي ډول د کرکتنې استادان لږ تر لږه د خپلو لیکچرونو او چپټرونو او سیمپونو څخه بهر راوځي په ادبي بهیرونو کې د ادبیاتو په غونډو کې هغه خپل نظرونه وړاندې کړي، د ځوانو ادیبانو او لیکوالو په روزنه کې د هغوی سره نظرونه شریک کړي، په ځانګړي ډول هغه خپل لیکلي آثار تر پوهنتون او چپټر پورې محدود نه کړي، د ادب عمومي لوستونکو ته راوځي، کتابخانو ته راوځي، دا به ډېره ښه وي. او بله مهمه خبر دا ده چې موږ اوس داسې پړاو ته رسېدلي یو چې لنډۍ خبرغه چې هم شعري آثار یا منظوم آثار او هم نثري آثار دا لحد زیات لیکل شوی دی او لیکل کیږي دا یو ښه ګام دی او نه ګام دی خو ست محل لکتر لگا هغه لیکوال چې ادبی صلاحیت لري او ګان لیکوال موږ تاسو نه نه کمر غوښتل چې د ادبیات په برخه کې د ماستری او دکتورا تر کچې زده کړې لري خپل تاسو قابل په تاسو وګورئ د ماستری او دکتورا پروګرامونه پکې دي خپل ته د همدغه محصلین او د همدغه استادان د دغه د اصول او د ځانګړي ډول د ادبی کارکتنې ادب چوری یا د ماستر ادب چوری او ادبی کارکتنې په اړه مستقل ځانګړي اثر نه لک تر لگا خپل مقاله شریکی کړي د ویپانو لاره د رسنیو لاره چې ترڅو د ادب عام لوستونکو ته وګوي ته چې د ادبیاتو په خلځي کې په وسو پینې دي نه ستاسو بهر مقاله کوي د ادبیات سره شوق دی ورسوي او وی ول ولي د پټوله کې یو خوځښت رامنځ ته کوي او په عمومي ډول کې د ادیب شعور رول کوي او د غوي د استعداد او سویې په بدلون او لوړاوي کې رول ترسره کوي او خپل خلک ځان عیاروي مخکې له دې چې د کرکتون کې له نظریاتو یا د غوی د نیواکو یا مثلا هغوی ته د اړتیا او لارښوونې سره مخ شي خپل یوه لارې خپلی شي یوه لار موندل شي او د خپل اثر علاقامه او ښېګڼې ورته د بل چا تر ګوتو کول نه ځان د خپل
مننه د خبرونه وروسته شوی دی رحماني صاحب کوي لاند ځواب راکړي شاعران لیکوالان معمولا ډیر حساس دي څنګه باید زغم ولري د کرکتنې چې ادبی اثر د دوی نقد شي او کرکتنې ته وړاندې شي د ټول اساسیت سره چې یو لیکوال لري اې د زغم مرته ضرور دی کنه
ډیره مهمه اصلا خبر هم دغه ده چې تاسو خپل د ادبی اثر پندون کوي لیکوال او شاعر کرکتون کې تاسو خپل یو خواخوږي یا لارښود یا پټوله کې د استاد په نظر وګوري دا ډیره مهمه او خبره ای او بل مهمه خبره خپل نقاد یا کرکتن کې پورې اړه لري چې چیرته دای هم خپل کرکتن یا خپل نظر شي د کرکتن د اصول معیارونو پرنا اصول په وړاندې کوي د خپل یو نږدې دوست او خواخوږي په توګه د لیکوال سره شریک کړي او منفیګران یې لکتر لگا د هغه د ښېګڼ او ستایلو ترڅنګ ورته د مشورې په ډول هغه خامي او هغه ټکي چې په اثر کې موجود دي وړاندې کړي او د لیکوال هغه نظر او قناعت ترلاسه کړی او قناعت حاصل کړی نو زه فکر کوم چې د دغه زه ورته بدبینی وایم دغه کچه بلک تر لګه راکېد شوی یا هغه اساسات بلمند تللی او بل هغه کرکتن کې چې مثلا د علمي او اصولو نه پرته خپل نظریات د اصول او کرکتنې په توګه وړاندې کوي لدی تیر شي او د علمي معیارونو او اصولو پر وړاندې لا شاعر یا دغه اثر سره چلند وکړي زه فکر کوم دا خپل دغه کچه یو ترافي ته کړی او د دې دوار ترمنځ به دغه د ایډی کو د فکر دوه محاول لا غوړېدلې دي
لیکوال او شاعر ګل رحمان رحماني سب ډیر مننه چې د نن شپې په ادبي خبرونه کې را سره ګډون وکړو او د ادبي کرکتنې او ادبي تحلیل په اړه موږ دونکو سره خپل معلومات شریک کړل کوم ودان
ډیر مننه تاسو نه هم بای پما
الله مالشه قدر منوریدن کو سنه ادبی خبرونه پم دیزی پایت اور سیدا تراتلن کم الله مال
خوب کی تنوی لک حس چ زمان وی ما پچو چغوی ک زما خوب نا داوی ما پچغو چغوی کزما خوب نا داوی کدا خوب لیدار اختیاری چی پکم خوب کی تاوینم هغه خوب دیرا لراشی که خوب و نریختیا کیگی هغه خوب دی پر اختیا شی نور خوب و ننوینم نور غمو ننکو نور خوب و ننوینم نور غمو ننکو نور پالو ننگورم نور وامو ننکو هر سترو غو خطل یو خوب میری اختیا نشو نور خوب و ننوینم نور غمو ننکو نور خوب و ننوینم
رادیو